دوشنبه د مرغوم 19 د جنوري 9 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. د خبرونه په منځنۍ څپه 12 پښنبی په افغانستان کې د ماشام تر وبجو خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخزه احمد شیبر مختوړم. شمشاد ځدران په تخنیکی چارو کې لاس را سره وړي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې موږ وړاندې دا مسله راخیستې ده چې طالبانو سږ کال په ژمي کې ولې بریدونه زیات کړي، حال دا چې سبا نه بل سبا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یوه مهمه غونډه پیلې شي. خو لومړی خبرونه. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غورابي کمیټه د حکومت پریکړې ته انتظار ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له زیمبابوې سره شل اووره لوبه کوي او پاکستاني چارواکي په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې د غړیو د وژلو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړیو د غورابي کمیټه وایي چې د خپل کار د برخلیک پاړه د حکومت پریکړې ته منتظر دي. دا کمیټه د افغانستان د ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې ده. د دې کمیټې یو غړي فهیم دشتی ازادي راډیو ته وویل چې په ملي شورا کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد شوی چې ستونزې پیدا کړي. پرته له شکه چې زموږ کار ته قانوني خنډ پیښ شوی دی، حکومت خپل موقف نه دی څرګند کړی او موږ د دې کمیټې د کار د دوام په اړه د حکومت د دریځ څرګندېدو ته انتظار یو. د ولسمشر دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه لا دریځ نشي څرګندولی، خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې پروس خبریالانو ته وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره به نوي کمیسیونونه جوړ شي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش څلور مهم وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل
او پاچین ولسوالۍ کې په دغه هوایي برید کې د دوی څلور مهم کسانو په ګډون 15 وژل شوي دي. داسې هم ویل کېږي چې داعش وسلوالې ډلې په دغه سیمه کې ځینې وسلوالو طالبان چې د دوی سره مخکې برمته شوي وو نیولي وو، په دغه برید کې هغوی هم له منځه تللي دي.
خوږیاڼي زیاته کړه په ننګرهار کې د داعش پر ضد هوایي عملیات روان دي او د ولایت امنیت ورسره بهتره شوی دی. تاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شلو ورونو لوبه وکړي. تیره ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د شلو ورونو مسابقه وشوه چې افغان لوبډلې د 15 منډو په توپیر وګټله. ګلبدین نایب د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. سبانۍ لوبه له زیمبابوې سره د روانو لوبو وروستۍ یوه ده او که چیرته دا مسابقه افغانان وګټي نو د شلو ورونو جام به خپل کړي. تر دې مخکې په متحد عربي اماراتو کې افغانستان د 50 ورونو د لوبو په ترڅ کې د زیمبابوې ټیم ته 3-2 په وړاندې ماتې ورکړه. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې 13 ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 15 وسلوال وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو زیات پناه ځایونه تخریب شوي دي. په دې عملیاتو کې د حقاني شبکې 15 او د تحریک طالبان 10 غړي او لشتر لشه 10 ازبک وسلوال وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان د سیمو ته خبريالان نشي ورتلی نو له دې عمله خپلواکو سرچینو دا شمیرې نه دي تایید کړي. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقه شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د شو اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ یو لار غوره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کې مون پونم په یو لیک کې 13 ورځ ولیکل، ایران د خپلو گاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عربستان هم دغه منطق ته سر ښکته کړي. جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړ چې له هغه عراقیانو سره چې عربستان ته د عبادت لپاره ځي ناوړه چلند کوي چې له دې سره په ایران کې خلک په قهر شوي. د ښاغلي ظریف په وینا سعودي عربستان په ورته وخت کې داسې وایزان ټاکلي دي چې هم د ایران او هم د نړۍ د شیعو پر ضد خلک تحریک کوي. د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې وروسته تر هغه کړکې چن شول چې عربستان د شیعو یو مشر نمر ان نمر اعدام کړ. په مصر کې د سری بحیرې پر غاړه په تفریحي ښار غردقه کې درې بهرني ګرځندویان زخمیان شوي دي. د وسلوالو پرون په دې ښار کې د بهرنیانو پر یوه هوټل حمله وکړه او بخښي دوه وسلوالو پرون په دې ښار کې د بهرنیو سیلانیانو پر هوټل حمله وکړه. د مصر د کورنیو چارو وزیر وویل له حمله کوونکو سره چړې وې او هوټل ته له ننوتلو سره سمې پر دې کسانو برید وکړ. امنیتي ځواکونو پر حمله کوونکو ډزې کړې چې یو پکې وژل شوی او بل زخمي دی. دوه ټپیان د اتریش او یو د سویډن دی چې سرسري ټپیان شوي دي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې پرون تایید کړه چې د داعش یوه غړي د رقه ښار په مرکز کې د سلهاوو کسانو په وړاندې پر خپله مور ډزې وکړې او ویې وژله. دا سړی علي سقر نومیږي او د داعش نورو غړیو ته یې ویلي وو چې مور یې په دې حمله کې د ده له فعالیت سره مخالفت درلود. د علي سقر د عمر په اړه بېلابېل راپورونه ورکړل شوي دي خو داسې ګڼل کېږي چې شل یا یویشت کلن به وي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې له لندنه ویلي چې د علي سقر مور د رقه ښار په مرکزي پوستخانه کې معموره وه خو د فعالانو یوې بلې ډلې ویلي چې سقر خپله مور ځکه وژلې چې هغه د سوریې له علویانو څخه وه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال مرزی احمد زید څخه.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 15. په بامیانو کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 6. په بدخشان کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 11. په کندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 2. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 4. په مزار شریف کې به آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4.
دا سجرډو سهارنی خبری مجله اوري. ولی طالبانو په افغانستان کې پرې ژمی کې جګړې تودې ساتلې. بل سباله دوی سره د سولې د خبرو لپاره مهمه غونډه په اسلام آباد کې جوړی شي. وړاندې به یې د څېړونکو په وینا الا تروشانه کړو. په هلمند کې ګڼ خلک د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي. د دې ولایت د مدني ټولنې له رئیس سره په دې اړه غږېدلی یو.
څومره چې پکار وو چې د خلکو سره مرسته شوې ده، زه فکر کوم نه مرستندوی ادارو او نه ولایتي ادارې په دې برخه کې به خلکو سره مرسته کړي.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې په پاکستان کې سنیانو د ایران پر ضد شعارونه ورکړل او شیعه مظاهره چانو وویل چې د تهران او ریاض له لانجې ځانونه لرې وساتئ. او د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې له داسې چا سره شخېدلی یو چې په خیمه کې اوسي او د ماشومانو رنګونه یې بدل شوي.
دا مخونه چې تور دی، دا لاسونه چې تور دي، دغه کاغذ له وجې نه تور کاغذ سوز مغې باندې لاسونه او هغه ګرمۍ ورته ناستې بس دغه شواخم تور.
په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي د غونډې په درشل کې داسې راپورونه خپاره شوي چې طالبانو په دې خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې جګړې زیاتې کړې دي. په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې خونړیو حملو او په بلخ، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې حملو ته په اشاره ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو د سیمو د نیولو هڅې هم زیاتې کړې دي. پخوا به د حواله سړېدو سره د وسلوالو طالبانو حملې کمې دي، ولې سږ کال د واورې له ورېدو سره جګړې تودې شوې دي. فرشته جلال زی راپور لري.
وسلوال طالبان غواړي د پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو تر فشار لاندې د سولې په مذاکرو کې زیات امتیاز واخلي. د افغانستان د سیاسي څارونکو په وینا د وسلوالو طالبانو په وروستیو شپږو میاستو کې حملو ته شدت ورکړی څو په دې ډول په اسلام آباد کې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استازو پر راروانو څلور اړخیزو مذاکرو اغیز زیات کړي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه د جنوري په 11مه یعنی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د چارو څارونکي ډاکټر محمد تقی له ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د طالبانو حمله په داسې حال کې شدید شوې چې پر پاکستان فشار دی څو طالبان د سولې پر روانو مذاکرو کې ګډون ته هڅوي. ډاکټر تقی ازادي راډیو ته وویل چې حتی که طالبان د دې حمله په پایله کې د سیمو په نیولو بریالي نشي، خونړۍ حمله او تشدد به د سولې په مذاکرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جاري وساتي.
دا راتلونکي د میشت ډېر مهم دي. بیا دا دی چې جنرال سیف کیمبل دلته رئیس جمهور اوباما ته دا خواست کوي چې تعداد هم سیوا کې د امریکایي ځواکونو تعداد پکې لږ زره پورې ده. نو دا ماشاءالله چې مهمه خبره به وي. او طالبانو کې مسله دغه ده چې هغه یو سیاسي قوت نه دغه ارتقا نه دی شوی، هغه یو جنګیالي قوت په توګه موجود دي. او د پاکستان کوشش دا دی چې لکه هلمند یا داسې یو علاقه طالبان ترلاسه کړي چې بیا دغه ووایي چې پیدا خو خیر خیر کمپلې ده، دا خو شوی کار دی. نو دوی سره به تاسو خبرې کوي، دوی به منې.
په وروستیو کې یو شمېر رپورټونو د افغان او بهرنیو څارونکو په حواله وویل چې وسلوالو طالبانو له 2001 میلادي کال راهیسې تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاتې سیمې نیولې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د وسلوالو طالبانو د حملو شدت سږ کال د تیرو 15 کلونو په پرتله زیات وو، او د افغانستان په ځینې سیمو کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی وو. دا سل پسولو کې نه د څرګنده سوي چې د طالبانو استازي به د اسلام آباد مذاکرو کې ګډون کوي، خو افغان چارواکو ویلي چې طالبان شایي د خبرو او مذاکرو په دې لړۍ کې ورسته خپل استازي ورواستوي. د افغانستان د چارو یو څارونکی توماس روتیک له کابل له ازادي رادیو سره په مرکه کې وایي چې طالبانو بیلابیل امکانات په نظر کې نیولي دي. طالبانو دا مسله چې ټول افغانستان بیرته ونیسي په پام کې نیولې ده، او پر دې هم فکر کوي چې د خبرو لاري په حکومت کې برخه تر لاسه کړي، او په دې پرمختګ په دواړو حالتونو کې له دوی سره مرسته کوي. د رپورټونو پر اساس سږ کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لشترلژه وزارت ته نوجل شوی او 2000 زخمیان شوی دي. په کابل پوهنتون کې د افغانستان څېړنیز مرکز مشر عبدالوحید وفا په دې باور دی چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د خونړیو پیښو او وسلوالو حملو د زیاتېدو یو بل دلیل په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو پیل دی.
The winter we had a calm, you know, season, but unfortunately this year it was not the case.
دا شغلی وفا پوینه سشکل جمعی ډیر سور و، خو بیا هم حمله نوې کمی سوی. د نورو وختونو په خلاف د افغانستان په ختیځ کې سشکل تشدد زیات سوی دی چې هلته هوا ډیره نه سړیږي. نو دا سی ویرسته چې د حمله او تشدد د غلریبه تر دوبی دوام وکړي. د شغلی وفا پوینه د طالبانو پر رهبری کې اختلافات به پر مذاکرو شاغیزونه لري. دای وای طالبان به د زیاتو سیمو د نیولو لپاره خپل هڅې جاري وساتي چې له حکومت سره په مذاکرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان په افغانستان کې د دې لپاره بریټونه زیات کړي چې د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. په روانه خبري مجله کې مو د جګړو له امله په هلمند کې د بې ځایه شویو خلکو د ستونزو مسله د دغه ولایت د مدني ټولنې له رئیس سره شریکه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ماښام لوو د سهار تر وبجو پورې بیا په منځني سپدول شپږ نیمه ټوله افغانستان کې آشنا رادیو اوریدل شي. تیر ورځ په کابل او د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. په وروستیو کې په افغانستان کې زلزلې زیات شوې. د زلزلې پر مهال به څه کوو؟ منډه ووهو؟ ل انجینیر ستانه میرزهیر څخه به واورو چې پر زلزلو یې کتابونه لیکلي.
یو هغه ځای چې کدی د کور نه نشي وتلی، مهم شی دا چې د کور نه نشي وتلی دغه درشي یا درشه چې د کوټو دی دغه ډېر خوندي ځایونه دي. په ټول کور کې دغه ځای کې باید دوی ودرېږي. اکثره په دغه ځایونو کې او کله چې اکثره په دغه چې د منډې په وخت کې حتی کېدای شي چې یو بالښت په سر باندې ونیسي، ځکه چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه سر ته ډېر زیان لري. دغه سر ساتل د یو بالښت، یو کتاب، هر شی چې باید دغه خپل سر باید دغه د حرکت په وخت کې باید وساتي. دا یو کورنۍ جلسه باید ولري په کور کې چې موږ که زلزله کېږي هغه خوندي ځایونه کوم دي هغه باید په ګوته شي. او دا یو ډېره مهمه مسله ده چې باید موټر ځای په ځای باندې ودرېږي او خلک په دغه حالت کې خپل استقامت وساتي. دغه وخت کې موټر اشترین ګډوډ کېږي او تاسو چپکې دوی استعمال شته په زلزله شي باید په ځای باندې موټر ودرېږي. او خصوصا که د نړۍ په بیخ کې ځکه پاسه د تیږو سره په دوی امکان ډېر زیات دي، دا د زړه د بیخ نه باید لرې شي. دغه سي حالاتو کې یا د پرسر ډېر د پر په سر باید ونه درېږي. د پر یو سره بل سر کې ځکه د پر د پرې کېدو امکان شته.
ل انجینیر سر نمیر زهیر سره د زلزلې په اړه بشپړه مرکه د ازادي رادیو د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل شي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس ل ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د هلمند مدني ټولنه وای په دې ولایت کې روانو نامنو یو تر ډیره ملکیان زیانمن کړی دی. وړاندې به په دې اړه په تفصیل د هلمند مدني ټولنې د رئیس څرګندونې واوري او نړیوالو چاپی خبرونو ته هم کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو 5 بجې او 15 دقیقې دي. لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړیو د غوراوي کمیټه وای چې د خپل کار د برخلیک پاړه د حکومت پریکړې ته انتظار دی. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش څلور مهم وسلوال وژل شوي دي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زمبابوې له ملي ټیم سره د شلو ورونو لوبه وکړي. تیره ورځ د دوغو دواړو ټیمونو ترمنځ د شلو ورونو مسابقه وشوه چې افغان لوبډلې د 5 منډو په توپیر وګټله. پاکستاني چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تیره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 15 وسلوال وژل شوي دي چې 15 تنه یې د حقاني شبکې غړي دي. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقه شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د شو اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ یو لار غوړه کړي. په مصر کې د سری بهيري پر غاړه په تفریح شار غردقه کې درې بهرني ګرځندویان تیر ورځ زخمیان شول. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې وی ډلې پرون تایید کړه چې د داعش یو غړي د رقه شار په مرکز کې د سلهاو کسانو په وړاندې پر خپل مور ډزې وکړې او هغه یې ووشله. او د امریکا د فلادلفیا پولیس وای یو سړی چې له داعش سره تړاو درلود پر یو پولیس ډز وکړ او هغه سخت زخمی کړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
د امریکا چاپ ډیموکرات ګزټ په خپل اخیری کڼه کې په افغانستان کې د امریکایي بورسونو پروګرام فلبرایت په اړه مقاله خبره کړې ده. د خبرونې په لیکنه د فلبرایت پروګرام چې په 1946 کال کې د ارکنساس ایالت د سناتور ویلیام فلبرایت لخوا تاسیس شو او د امریکا لخوا یو ځانګړی ابتکار و چې د نړۍ له 115 هیوادونو څخه 350,000 محصلینو ته لوړې زده کړې ورکړې چې له هغوی څخه 250 د نوبل جایزې ګټونکي دي او په نړۍ کې د 130 هیوادونو لسمشران د همدې بورسونو محصلین وو. خو خبرونه لیکي چې د امریکا او افغانستان له روابطو سره اړوند د فلبرایت په اړه لږ خبرې سوي. دا پروګرام په 1952 کال کې په افغانستان کې پیل او تر 1970 لسیزې پورې تر 2500 زیات افغان محصلینو ځینې استفاده وکړه او د امریکا په پوهنتونونو کې زده کړې وکړې. همداراز 115 امریکایي محصلینو په افغانستان کې زده کړې کړې دي. ډیموکرات ګزټ خبرونه زیاتوي چې پر افغانستان د شوروي اتحاد له تیري وروسته دا پروګرام بند شو او په افغانستان کې د طالبانو تر سقوط وروسته بیرته پیل شو. خبرونه لیکي چې په 2003 کال کې په افغانستان کې د دې پروګرام له بیرته پیل وروسته تر اوسه 450 افغانان له امریکایي پوهنتونو څخه په مسلکي رشتو کې فارغ شوي او اوس په افغانستان کې په کار بوخت دي. خبرونه د ناهید ایثار په نامه چې د همدې پروګرام لپاره یې لوړې زده کړې کړې د ژوند په اړه لیکلي. دا اوس د کندو شذو لپاره یو اداره لري او غواړي په خپل ژوند کې بریالي اوسي. خبرونه د ناهید ترخه او خوږی خاطرې لیکلي او وایي چې دی په ډیرو خرابو حالاتو کې حتی د طالبانو د رژیم پر مهال خپل کارو ته ادامه ورکړه او اوس عملاً د انجونو لپاره له څو شوونځو او سازمانونو سره مرسته کوي چې د شذو د حقوقو لپاره کار کوي. اکونومیست مجلې بلخ اخری ګڼه کې د افغانستان کې د جګړې په اړه لیکل دي. د مقالې په وینا له افغانستان د نړیوالو ځواکونو لوتو سره د حکومت په کارو کې خندونه پیدا سوي او د سولې د پروسې د بیرته پیلولو هڅې نه دي بریالي سوي. د طالبانو په صفونو کې اختلافات پیدا سوي او په افغانستان کې د امریکا د یوې روښانه ستراتیژي د نشټوالي لقبل په افغانستان کې جګړو او تاوتریخوالي ته زمينه برابر سوي ده. د مجلې په وینا که څه هم د افغانستان د ملي وحدت حکومت د پخوانی حکومت په پرتله له امریکا سره همکار دی او وی کولای شو چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه هم تر یو بریده پیل کړي خو د افغانستان د پرمختګ لپاره یې دومره کار نه دی کړی لکه څومره چې کولای شوای. له بلې خوا د اکونومیست مجلې په وینا پاکستان هم په پرله پسې ژمنو سربیره په افغانستان کې د سولې پروسې سره مرسته نه ده کړې. د دې هیواد صدر اعظم او د پوځ لوی درستیز ژمنې کړي چې په افغانستان کې د سولې غوښتونکو د خو په عمل کې په دې اړه کوم پرمختګ نه دی کړی او اوس هم د پاکستان په نظام کې داسې کړیسته چې غواړي په افغانستان کې یو کمزوري حکومت حاکم وي. مجله ذاتوي چې تر هغه وخت چې دا یادې سوي کورنۍ او بهرنۍ ستونزې حل نسی بیا به هم د سولې او ثبات پر لور د افغانستان خوځښت له خندونو سره مخامخ وي.
په هلمند کې فوجي چارواکي وایي چې د مرجه ولسوالۍ نیولې ده شاوخوا یې تصفیه روانه ده او د دوی ځواکونه د سنگین لور ته روان شوي دي څو دا ولسوالۍ هم له طالبانو ونیسي. خو د هلمند مدني ټولنه وایي په دې ولایت کې روانو ناامنیو تر ډیره ملکیان زیانمن کړي دي. د هلمند مدني ټولنه څرګندوي د دولتي ځواکونو د راکټي حملو او د دولت ضد وسلوالو لخوا تازه کرل شوی ماینونو زیات ملکی تلفات اړولې دي. د نامنو یو لقب له مرکز لشکرګاته تر زرو زیاتې کورنۍ کړه شوې دي. صالح محمد صالح د هلمند مدني ټولنې له رئیس سردار محمد همدر څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې په سنگین کې پوځي عملیات پیل شي آیا په دې عملیاتو کې به بشري زیانونه تر نورو کم وي که زیات؟
سنگین کې دا عملیات چې د کوم ورځ خپل سوي دي مخکې چې ورسوالۍ ته نږدې سیمې دولت نیولې وي بیا څنګه سخته جګړه سره په خپله د سنگین امنیت کمانډان هم زخمي دي او د جته څنګه ډېری پولیس هم په حق رسیدلې دي. سنگین جګړه خو شاوخوا یو کال څخه زیات مخکې چې خپل سیمې کې جګړه ده خلک هم هلته ډېر زیانمن سوي دي او موږ څو ځله هم دا خبره کړې ده چې په سیمه کې چې کوم خلک هلته اوسېږي هغوی د دغې جګړې څخه زیات زیان لیدلی.
همدرد صاحب، تاسو پوهېږئ چې ژمی دی او د هلمند جنوبي ولسوالیو ته دغه مرکز لشکرګاه ته نږدې هم جګړې سوي دي. په دې وروستیو کې ستاسو سره دقیق ارقام شته چې څومره کسان بې ځایه سوي دي د جنګونو د لاسه؟
د هلمند جګړه یوازې په شمالي ولسوالۍ نه، په دا وروستیو کې چې په جنوبي ولسوالۍ کې جنګ پیل شو او د ښار ته نږدې د څنره معاوضه چې د باباجي سیمه ده هلته تر اوسه پورې هم هلته وسلوال موجود دي. په هغه سیمه کې هم د باباجي زیاتره خلک د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي، همداشان د مرجې څخه په وروستۍ کې بیا په خالشین کې چې جګړه وسول هلته هم خلک بې ځایه سول. یعنې داسې دقیق ارقام موږ نه لرو، خو د شاوخوا د زرو څخه زیاتې کورنۍ چې موږ معلومات له مخې دا اوس مرکز ته راغلي دي او د دې تر څنګ ټول خلک بیا هلته نږدې وو د امن سیمو ته تللي دي او په دې اړه باندې تر اوسه پورې دقیقه سروې نه ده شوې چې څومره خلک به بې ځایه سوي. خو خلک بې ځایه سوي دي او دا اوسنۍ جګړه چې روانه ده دا د خلکو کورونو په منځ کې کېږي او زیات زیان چې دغه ولسي خلکو ته اوړي. په خاص ډول باباجي چې هغه ډېر ګڼه منطقه ده او خلک ډېر هلته اوسېږي، باباجي څخه زیات خلک دلته راغله او ځینې خلک یې د نادالي ولسوالۍ ته ولاړه. نو دا خلک تیت او پرک بېلابېلو سیمو ته تللي دي. لا هم دغه جګړې څخه اوس هم وینو چې هر ورځ خلک خپلې
د هلمند چارواکي وخت نا وخت کوشش کوي چې په دې ولایت کې روانه ناامني کم اهمیت وشي. البته دوی له نورو هیوادونو څخه او له نورو غیر دولتي سازمانونو څخه د بشري مرستو غوښتنه هم په ډیر جدي ډول نه ده کړې. تاسو چې له نورو سازمانونو سره په اړیکې کې یاست، په دې برخه کې مو څه غوښتنه مطرح کړې ده چې ځینې سازمانونه یا نور هیوادونه په هلمند کې له بې ځایه سو کسانو سره مرسته وکړي؟
تر اوسه پورې چې کوم مرسته شوې ده هغه یوازې د یونیسیار لخوا لږ اندازه د خلکو سره مرسته شوې ده. داسې چې څومره د خلکو ستونزو ته لاسرسی سوی وای او دا خلک چې کوم بې ځایه سوي دي دا څو ځله هلمند مدني ټولنې ته هم راغلي وه چې دوی د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او موږ د ولایت مقام او د مرستندوی ادارو سره په دې اړه خبرې وکړلې. څومره چې په کار وو چې د خلکو سره مرسته شوې ده زه فکر کوم نه مرستندوی ادارو او نه ولایتي ادارې په دې برخه کې به خلکو سره مرسته کړې.
د هلمند مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدرد.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د دې خبري مجله په ورستیو کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس نه لولو. پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ګوندونو په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. سنی مظاهره کوونکو پرون د ایران ضد شعارونه ورکړل، خو شیعه لاریون کوونکو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان او ایران له لانجې ځان لرې وساتي او بې طرفي غوره کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د پنجشنبې پر ورځ اسلام آباد ته ولاړ. پاکستانی رسنۍ وایي د سعودي د بهرنیو چارو وزیر له صدر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره د نورو مهمو سیمه ییزو مسلو ترڅنګ له ایران سره د خپل هیواد د سیاسي کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د پرونیو مظاهرو په اړه فرشته جلال زئی راپور لري.
په پاکستان کې د اهل سنت والجماعت په نوم د سنی ګوند مشر اصرار الحسن عباسی پرون په اسلام آباد کې د لاریون پر مهال خبریالان ته وویل چې ایران باید د نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې خپل څرګند لاسوهنه بند کړي.
ایران کی کھلی اور واضح مداخلت اسلامی ممالک کے اندر موجود ہے۔
ایران پزغرد د نورو اسلامی هوادونو په کورنیو چارو کې لاس وهي۔ ایران د خپل ګټو د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ پر هر کونج حمله کولای شي۔ د هواد په مسلمانانو کې د وینې بهیدو ته لار جوړه کړې ده او فرقې تشدد او چترسولې دي۔ په سعودي عربستان کې د وشي عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته یو شمېر قهرجنو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیک ماموریت حمله وکړه۔ تر دې پیښو وروسته ریاض او تهران خپل سیاسي روابط پرې کړل او سفیرانی سره وشړل۔ یو شمېر عربي هیوادونو لکه سودان او بحرین له ایران سره خپل سیاسي اړیکې ختم کړې او ځینې نورو د دې په وړاندې په خبرګون کې خپل سفارتخانې وتړلې۔ په اسلام آباد کې پرون د شیعاګانو د ځینې سازمانونو پلویانو هم سوله ایز لاریون کړی و۔ دوی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روان سیاسي کړکیچ کې د پاکستان د بې طرفۍ غوښتنه وکړه۔ د شیعاګانو د یو ګوند وحدت مسلمین مشر امین شهیدی پرون د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته دی لورګړېدو ډډه وکړي۔
سعودیا کې وزیر خارجه پاکستان آئے ہوئے تھے۔
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون دلته و، هغه نه یوازې دا چې له پاکستان غوښتنه وکړه چې د دوی په مشرۍ د تروریزم ضد پوځي ائتلاف ته دی ورګډ شي، بلکې پر خپله دې غوښتنه یې ټینګار هم کړی دی۔ موږ باور لرو چې پاکستان باید خپل سم قضاوت او د بهرنۍ کړنلارې خپلواکي څرګنده کړي او په داسې جګړه کې چې 200 میلیونه پاکستانیانو ته یوازې ستونزې پیدا کولای شي له ګډونه ډډه وکړي۔ د امریکا متحده ایالاتو پر سعودي عربستان او ایران ژغ کړی چې لسغمه کار واخلي او نړیوالو تړونونو ته دی د درناوي پر اساس خپل ستونزې د مذاکرو له لارې حل کړي۔ سپینې ماڼۍ د منځني ختیځ ترنګلي حالت ته په اشاره وویل چې د ریاض او تهران سیاسي کړکیچ د ټولې سیمې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولای سي۔ د افغانستان دولت هم د سعودي عربستان او ایران سیاسي لانجه د سیمې امنیت تهدید بللی او پر دواړو خواوې ژغ کړی چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي۔
د ژوند رنگونه په پروګرام کې زما همکار په کابل کې لدا چې سره شخېدلې چې په خیمه کې اوسې راځي په دې سره شمې کې د هغه چاله حاله سره خبر شو چې ژوند دې تریخ دی۔
د ژوند رنگونه
نوم زرینګول د پروانی دوم نمائنده ایم او نور زون خپل وینه خور کی دغه ډنډونه ګور او دغه حالات ګور او دغه من کوټی ګور دغه من زون ګور ما شومان غون سینه او بغل د سپینګری غون سینه او بغل د اورز د پیسل کله نکته وړو زون داسې سخت داسې سخت ته دغه ترپل دیواره بلا دی په ځان باندې راچو په پراتی څنګه چلو کور بل چاره نسته دک
تخپل څومره امکانات لري د زون مخکې بوز خپل څه کولای شي
زخپلا زبط څو کوم کاری ورس کرا چی وانی د وکبال د دوه سیمنډ و هم اور ټولو مې د ما شومان ته مړی ډوډۍ او پنځه ډوډۍ را پیدا کوم بیا غي ترخه چای سره ورکو
دی ورځي څور په کار کېته
دی ورځي کته برابرۍ وخري 200 کېږي او چې برابرۍ ونی خو 100 روپۍ د قرارداد
اغه باندې بیت شیخلی
په غي باندې ولستانه ډوډۍ خپل منام بای نه راولم او تریخ چای ایوانان ته جوشو ورکو مې
ام دا و استخپل خیمه په چیش باندې تاو دی
په کاغذو باندې
کاغذونه
کومکی کاغذونه دا جنگلانو راټولوم کنه بوجی کاغذ کورتی پلتو نار بالا چلاس تراسی راوړو پکې ورایچو کوټو ټټ زمونه راکړی دي ټټ زمونه راکړی دي غون شیان یخنی ودی دي کدا دولت لخواي کدی وکیلانو لخواي کدی هر چا لخواي کوي ځای کې داسې خسر پناهي غوند مونږ ته جوړه کی لیک بدای مونږ دغه چټلیوم رکسی لیک بم زوند مارام سی په دازمه کې چې ماته خوراکي مواد راسی کومکونه راسی کمپال راسی کورتی راسی هر شی راځ دایوانان ګور په دغه وجودی ده لوت لپړ ولاړ دی راته
دلته کما تقریبا 50 نډیر مشمان ولیدل د ټولو کالیم تور دي مخونه يم تور دي دل څه وجه
نو وجه خدا د ته مونږ ته نه دولت څاو هله او نه وبه اول دغه وټل وبرا کول یا وټل مو سو بندرا کوي وبه یشکو وبته مونږ نور په انتظار باندې نس پیدا کوله او بل دغه کاغذونه ډیر سوځو دا مخونه چې تور دي د لاسونه چې تور دي دغه دغه کاغذونه وجه نه تور دي
دود لوجه
وای دود لوجه کاغذ سوځ مغه باندې لاسونه وغه ګرمي ورته ناسي بس دغه شواخم تور دي
بیا د مشمان هم چې نه وبغل سي تاسې کورانه درملنی کوم څه پکوي
په خا دغه دی نیکول او ترابنا بلغه دی وخ وړی منګه پیدا کول په داسې نه بمورته کو دی وس نه وخته نه خسته نه باسه مغه پیسې ته ورلو او تشکاری مشکاری کوي او ورته کواله
اما څه خېګ نور
معلومه غشه پراتی په لید خدای وو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي
سمیولا بارکزای له هلمند لیکي په هغه طالبانو ویاړم چې د سولې په خبرو کې برخه اخلي یار محمد تحریک له هلمند لیکي افغانان نور سولې ته تجدید
عبدالواحد تندر د لوګر له څرخ ولسوالي لیکي ډېر ځوانان له پوهنتون فارغ شوي دي د حکومت غواړو چې کار ورته پیدا کړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي ازادي راډیو باید ټولو افتخاري خبریالانو ته د ازادي راډیو له لورې یو سند ورکړي. او ګڼو اوریدونکو جاوید کریمي له غزني، احمد ولی خپلواک له هلمند، وحید الله فطرت له هلمند، نور احمد ساحل له کندهار، عبدالنصیب له کندهار او ګڼو نورو د کرکټ د بریا مبارکي ټولو افغانانو ته ورکړي. له همدې سره د خبری مجله سرته ورسیده. په بلې خبری مجله کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. سهار مو بخیر.
تشکر احمد، شبر خسته نشه باشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 19 ماه جدی سال 1394 هجری شمسی برابر است با 9 جنوری سال 2016 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارشهایی داریم در مورد دلایل افزایش حملات طالبان در زمستان سال جاری، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در نشریه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. کمیته گزینش کمیسیون‌های انتخاباتی با مشکلات قانونی مواجه شده است. در حمله هوایی بر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار 4 قمندان مهم داعش کشته شدند. در حمله قوای پاکستان بر مناطق قبایلی 25 جنگجوی افراطی جان دادند. تفصیل خبرها. کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گوید پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از سوی هر دو مجلس پارلمان، آنها انتظار موقف و موضع حکومت می‌باشند تا به کارشان ادامه دهند. فهیم دشتی عضو کمیته گزینش دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بدون شک مشکل قانونی به وجود آمده، هنوز حکومت وضعیت را نساخته و ما انتظار روشن شدن موازی حکومت در رابطه با ادامه یا عدم ادامه کمیته گزینش هستیم.
در این میان ریاست جمهوری افغانستان در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت نمیتواند در شرایط کنونی موضع حکومت را بیان کند. در حملات هوایی بر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار 4 قمندان مهم گروه داعش کشته شدند. عطاالله خویگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در حمله هوایی بر ولسوالی اچین حدود 5 جنگجوی گروه داعش به شمول 4 قمندان مشهور آنها کشته شدند. گفته می شود 5 تن از جنگجویان طالبان که از سوی گروه داعش در این منطقه اسیر گرفته شده بودند هم در نتیجه این حمله کشته شدند.
از سوی دیگر درگیری میان افراد مسلح طالبان و جنگجویان داعش در ولسوالی هسکمینه 15 تن کشته به جا گذاشته است. قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان بار دیگر در شارجه یک بازی 20 اووره را با تیم ملی کرکت زیمبابوه انجام دهد. روز گذشته در مسابقه 20 اووره بین این دو تیم بازیکنان تیم ملی افغانستان با تفاوت 5 رنز تیم زیمبابوه را شکست دادند. بازی فردا در بازی‌های کنونی مسابقه نهایی می‌باشد که اگر افغانستان در آن پیروز شود جام قهرمانی بازی‌های 20 اووره را به دست می‌آورد. قبل از این در بازی‌های 50 اووره در امارات متحده عرب تیم ملی افغانستان تیم ملی زیمبابوه را 3-2 شکست داده بود. ادامه اخبار. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه عملیات هوایی بر مناطق قبایلی وزیرستان شمالی 25 جنگجوی افراطی کشته شدند. یک مقام امنیتی پاکستان که از اظهار نامش خودداری کرد گفت در اثر عملیات دیروز بیشتر پناهگاه‌ها و وسایل جنگجویان مسلح تخریب شدند. در میان کشته شده ها 5 جنگجوی شبکه حقانی، 10 جنگجوی تحریک طالبان پاکستانی و 10 جنگجوی افراطی ازبک شامل هستند. منابع مستقل تعداد تلفات را نمیتوانند تایید کنند زیرا ساحه وزیرستان شمالی برای خبرنگاران قابل دسترسی نیست و نمیتوانند به آنجا بروند. ایران عربستان سعودی را متهم ساخت که نفرت انگیزی فرقه ای را تحریک نموده و کشور سلطنتی عربستان سعودی باید بین تقویه افرادگرایی و گسترش رابط خوب در شرق میانه انتخاب کند. در یک نامه به عنوان سرمنشی ملل متحد بن کیمون، وزیر خارجه ایران جواد ظریف دیروز نوشته است ایران هیچ آرزو و نیتی برای توسعه تشنج با همسایگان خود ندارد و امیدوار است که عربستان سعودی هم به این منطق سرخم کند. و عربستان سعودی را متهم ساخته است که با زائران عراقی بدرفتاری میکند که این عمل خشم مردم را در ایران برانگیخته است. با گفته آقای ظریف، عربستان سعودی همچنان مبلغینی را تعیین کرده است که نه تنها نفرت را علیه ایران بلکه علیه تمام مسلمانان شیعه تحریک میکنند. رابط بین تهران و ریاض بعد از اعدام یک رهبر شیعه، نمر النمر، در عربستان سعودی متشنج شده است. دو حمله کننده سه سیاح خارجی را در منطقه تفریحی مصر غردقه با ضرب چاقو زخمی ساختند. وزارت داخلی مصر گفته است دو فرد مسلح با چاقو دیروز به هتل 4 ستاره بلاوستا داخل شده و بر مهمانان هتل حمله کردند. مامورین امنیتی هتل به سمت حمله کنندگان تیراندازی کرده، یکی از آنها را از پا در آورده و دیگرش را شدیداً زخمی ساخته است. سه توریست که یکی از سویدن و دو تن از اتریش بودند جراحت سطحی برداشتند. هیچ گروه تال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. پلیس ایالت فیلادلفیا آمریکا میگوید یک مردی که با گروه داعش مرتبط بود بر یک پلیس ایالت بر پلیس این ایالت فایر کرده و او را به شدت زخمی ساخته است. پلیس آمریکا دیروز گفت که این مرد مسلح 30 سال داشته، ادوارد ارچی نام دارد و بر این پلیس 11 مرمی فایر کرده است. پلیس در مقابل سیر مرمی فایر کرده و او را دستگیر نموده است. ریچارد راست، کمیشنر پلیس ایالت فیلادلفیا، گفت حمله کننده قصد کشتن پلیس را داشت و اعتراف کرده است که این کار با گفته وی بزدلانه را به نام اسلام انجام داده است. با گفته پلیس، این حمله کننده ارتباطش با گروه داعش را پذیرفته است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا حمیرا الکوزی مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایینترین منفی 5. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 2، پایینترین منفی 6. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایینترین منفی 11. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین 2. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایینترین 4. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایینترین 5. و جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین 4.
ساعت 7:37 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. چرا حملات طالبان در زمستان سال جاری بیشتر شده؟ یک عضو کمیته گزینش کمیسیون‌های انتخاباتی میگوید که کار آنها با مشکلات قانونی روبرو شده است.
پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی مجلس‌سنا، بدون شک یک مشکل قانونی به وجود آمده. هنوز حکومت وضع خود را نساخته.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی. در ولایت پروان مواد سوخت برای معارف کم شده. سرمعلم یکی از مکاتب میگوید
زمستان خوب بازم سرد است. 20-23 چوب سالهای گذشته برای ما دادن، امسال تا فعلا هیچ مواد سوخت داده نشده.
بعد از سفر وزیر خارجه عربستان سعودی به پاکستان، برخی احزاب سنی و شیعه در اسلام آباد دست به تظاهرات دادند و صحبت از سلسله رنگهای زندگی.
ما مصرف کار گل هستیم دیگه، گل میبریم برای گل فروشی ها، شهر نو حال قرار داریم در بند قرغه.
شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. طالبان مسلح امسال در موسم زمستان هم عملیات نظامیشان را شدت بخشیدند. جنگجویان طالبان در چند هفته اخیر در کابل به حملات مرگبار پرداخته و همچنان در بلخ، هلمند و سایر ولایات افغانستان نیز به حاکمیت حکومت ضربات شدید وارد کردند. اما سوال در اینجاست که دلایل افزایش عملیات نظامی طالبان در سرمای زمستان امسال چی است؟ در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را مقیم نائب پیشکش می‌کند.
ناظران میگویند طالبان میخواهند با استفاده از افزایش حملات در افغانستان فشار وارد کرده و بالای نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در مذاکرات چهار جانبه در اسلام آباد تاثیرات را زیاد سازند. اجلاس چهار جانبه در مورد چگونگی پیشبرد مذاکرات صلح در 11 ماه جنوری در اسلام آباد برگزار می شود. دکتر محمد تقی نویسنده و ناظر امور پاکستان به این باور است که حملات طالبان در افغانستان در زمان افزایش یافتند که بر پاکستان هم فشار وجود دارد تا طالبان را برای اشتراک در این گفتگوهای صلح تشویق کند. دکتر تقی که با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت حتی اگر طالبان در نتیجه این حملات نتوانند کدام منطقه ای را نیز تصرف کنند، آنها حملات مرگبارشان را برای کسب امتیاز ادامه خواهند داد. گزارش های اخیر از قول ناظران و آگاهان امور افغانستان و بین‌المللی نقل کرده که میگویند طالبان مسلح از سال 2001 میلادی به این سو امسال نسبت به هر زمان دیگر در افغانستان نقاط بیشتر را در اختیار دارند. سازمان ملل متحد نیز تایید کرده است که حملات طالبان امسال در ظرف 15 سال گذشته زیاد بوده و در برخی مناطق به بلندترین حد آن رسیده است. تا هنوز 100% معلوم نیست که طالبان در مذاکرات صلح اسلام آباد اشتراک می کند و یا نه، اما مقامات حکومت می گویند به سلسله این مذاکرات امکان دارد طالبان بعداً اشتراک نمایند. توماس روتیک عضو شبکه ناظران امور افغانستان در کابل می گوید طالبان امکانات مختلف را در نظر گرفتند و آن این که یا بر سراسر افغانستان دوباره حاکم شوند و قدرت را در دست گیرند و یا این که از راه گفتگو و مذاکره در قدرت شامل شوند که در هر دو صورت پیشرفت نظامی آنها را در رسیدن به هر دو هدف کمک می کند. اما عبدالوحید وفا رئیس یک مرکز تحقیقاتی در پوهنتون کابل به این عقیده است که دلیل دیگر افزایش حملات حداقل در 6 ماه اخیر در افغانستان آغاز فعالیت گروهی تندرو دولت اسلامی یا داعش در این کشور می باشد. امسال در افغانستان سال سرد، اما با آن هم حملات کاهش نیافتند. برخلاف سالهای دیگر امسال تنش و تشدد در شرق افغانستان بیشتر بود که هوا در آن مناطق زیاد سرد نمی شود و بیمان می رود که این حملات تا تابستان دوام کند. به گفته آقای وفا اختلافات در بین طالبان بالای مذاکرات تاثیر خوبی ندارد، اما با وجود آن هم طالبان برای تصرف مناطق بیشتر به تلاش هایشان ادامه می دهند تا در مذاکرات با حکومت امتیازات را به دست آورند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گوید رد فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی هر دو مجلس پارلمان مشکلات قانونی را در کار آنها ایجاد کرده و این کمیته منتظر تصمیم نهایی حکومت است. این کمیته معذف شده بود تا به اساس حکم قانون افراد شایسته، متعهد و آگاه را به کمیسیون‌های انتخاباتی انتخاب کند تا اصلاحات در نظام انتخابات افغانستان به وجود آید. مقیم نائب مصاحبه‌ای را با فهیم دشتی عضو کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی انجام داده و نخست از وی پرسیده است که با رد فرمان رئیس جمهور از سوی پارلمان آنها چی می‌کنند. آقای دشتی در پاسخ می‌گوید:
با اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور که در روز زمان نافذ بود، کمیته گزینش ایجاد شد که مقدار کارها را ما انجام داد، از جمله آغاز ثبت نام در طلبان در دو کمیسیون. ولی به تازگی و پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی مجلس سنا، بدون شک یک مشکل قانونی به وجود آمده. هنوز حکومت توضیح قرارداد نساخته در رابطه با این مسئله و ما انتظار روشن شدن موازی حکومت هستیم تا تصمیم خود را از سوی کمیته گزینش و رابطه با ادامه یا عدم ادامه.
یعنی شما کارتان در شرایط کنونی متوقف ساختین؟ اما ترست؟
ما در هفته گذشته کمیته یک جلسه داشتیم، به این مورد بحث صورت گرفت. نظریات کدام متفاوت بود؟ یک نظری بود که ما فرمان را بخطا متوقف سازیم، یک نظر دیگه ای بود که منتظر بانیم تا بازی پسنچه و بعد ما موضوع گیری بکنیم. و همین نظر دومی با اکثریت آرا فیصله شد.
اکثریت حالا فیصله شد که فعلا منتظر فرمان رئیس جمهور یا فرمان حکومت باشه، نمیترست؟
منتظر فرمان حکومت که نیم، منتظر موضع حکومت میتونیم باشیم تا این مسئله از لحاظ قانونی مشکل را که با پارلمان در حکومت حل بکنه. وقتی که موضوع یک طرفه شد چند دست حلیم شد، حکومت نمیتونه بارد جایزی فرمان تصمیمی همچنان دنبال اصلاحات انتخاباتی باشه، یک طرف مسئله است. ولی اگر حکومت رای حل قانونی پیدا میکنه که باز این فرمان تفکیلی میتونه نافذ باشه، باز اون طرف دیگه میشه.
فهیم دشتی عضو کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی بود که گفت رد فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی هر دو مجلس پارلمان مشکلات قانونی را در کار آنها ایجاد کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. میرسیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی میگوید پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از سوی هر دو مجلس پارلمان، آنها انتظار موقف و موضع حکومت میباشند تا به کارشان ادامه بدهند. در حملات هوایی بر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار 4 قمندان مهم گروه داعش کشته شدند. عطاءالله خونگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای هوایی افغان دیروز نقاطی را در ولسوالی اچین که جنگجویان گروه داعش در آن پنهان شده بودند مورد حمله قرار دادند. قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان بار دیگر در شارجه یک بازی 20 اوور را با تیم ملی کرکت زیمبابوه انجام دهد. روز گذشته در مسابقه 20 اوور بین این دو تیم بازیکنان تیم ملی افغانستان با تفاوت 5 جنس تیم زیمبابوه را شکست دادند. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه عملیات هوایی بر مناطق قبایلی وزیرستان شمالی 25 جنگجوی افراطی کشته شدند. ایران عربستان سعودی را متهم ساخت که نفرت انگیزی فرقه ای را تحریک نموده و کشور سلطنتی عربستان سعودی باید بین تقویه افراطگرایی و گسترش روابط خوب در شرق میانه انتخاب کند. دو حمله کننده از 3 سیاح خارجی را در یک منطقه تفریحی مصر غردقه با ضرب چاقو زخمی ساختند. و پلیس ایالت فلادلفیا امریکا میگوید یک مردی که با گروه داعش مرتبط بود بر یک پلیس این ایالت فایر کرده است و او را به شدت زخمی ساخته. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. نشریه دموکرات گزت چاپ امریکا در شماره اخیر خود نقش برنامه های فولبرایت امریکا را در افغانستان مورد بررسی قرار داده است. نشریه می نویسد برنامه فولبرایت که در سال 1946 توسط سناتور ایالت آرکانزا ویلیام فولبرایت تأسیس شد یک ابتکار خاص امریکا برای جهان بود که 360 هزار محصل را در 165 کشور جهان تعلیم داد که از آن جمله 52 برنده جایزه نوبل و 31 رئیس دولت در جهان محصلین همین بورس ها بودند. اما نشریه می نویسد در مورد نقش برنامه فولبرایت بر رابط افغانستان با امریکا کمتر سخن گفته شده است. این برنامه در سال 1952 در افغانستان آغاز شد و تا سالهای دهه 1970 بیش از 250 محصل افغان از آن استفاده کرده و در پوهنتون‌های امریکا تحصیل کردند و همچنان 105 محصل امریکایی در افغانستان درس خواندند. نشریه دموکرات گزت می افزاید که با تجاوز شوروی سابق به افغانستان این برنامه ناپدید شد و عدم حضور آن در افغانستان تا بعد از سقوط طالبان دوام کرد. نشریه می نویسد بعد از آغاز دوباره این برنامه در افغانستان در سال 2003 تا حال 450 افغان از رشته های مسلکی در پوهنتون های امریکایی فارغ شده و اکنون در افغانستان مشغول کار می باشند. نشریه زندگی یکی از این افراد را به نام ناهید ایثار تحت پوشش قرار داده است که برای زنان در افغانستان کار می کند و توانسته است یک انجمن زنان بیوه را تشکیل بدهد تا به خود کمک کنند و زندگی خود را پیش ببرند. نشریه تجربه های تلخ و شیرین ناهید را در قید قلم آورده و می نویسد که او در شرایط بسیار ناهنجار حتی در وقت طالبان هم به کارهای خود دوام می داد و حالا عملا چندین مکتب دخترانه و سازمان های حامی حقوق زنان را کمک می کند. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود باز هم موضوع افزایش جنگ ها در افغانستان را مورد بررسی قرار داده. می نویسد با بیرون رفتن قوای محارب بین المللی از افغانستان کندی در روند کار حکومت، ناکامی در تلاش‌ها برای آغاز پروسه صلح، ایجاد اختلاف در صفوف رهبری طالبان و نبود یک استراتژی شفاف آمریکا برای افغانستان زمینه را برای خشونت‌ها و جنگ‌های بیشتر در این کشور فراهم کرد. به نوشته مجله، هرچند حکومت وحدت ملی افغانستان نسبت به حکومت قبلی بیشتر با آمریکا همکار می باشد و توانسته است مبارزه با فساد اداری را هم تا حد آغاز کند، اما با آن هم کار شاید و باید برای رفاه افغانستان انجام نشده است. از سوی دیگر به نوشته مجله اکونومیست، پاکستان هم با وجود تعهدات پیهم که در پروسه صلح افغانستان کمک می کند و صدر اعظم و لوی دریستیز قوای این کشور در مقطع‌های مختلف وعده کردند که خواهان صلح در افغانستان می باشند، اما در عمل کدام پیشرفتی در پاکستان در این مورد دیده نشده و هنوز هم حلقه هایی در نظام پاکستان هستند که می خواهند یک حکومت ضعیف و آسیب پذیر در افغانستان حاکم باشد. مجله می‌افزاید تا این عوامل داخلی و خارجی ذکر شده از راه برداشته نشوند، باسم حرکت افغانستان به مسیر صلح و رفاه با موانع روبرو خواهد بود.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com
استادان مکاتب و کارمندان ریاست معارف ولایت پروان از نرسیدن امکانات زمستانی در محل کارشان شکایت دارند. آنها میگویند امکانات و سهمیه مواد سوختی زمستانیشان حیف و میل می شود. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از ولایت پروان جزئیات بیشتر دارد.
شمار زیادی از کارمندان مکاتب و مامورین ریاست معارف ولایت پروان شکایت دارند که یک ماه از زمان رسمی زمستان سپری شده ولی برای آنان سهمیه محروقاتی در نظر گرفته نشده است. مامورین و استادان مکاتب در ولایت پروان سپری کردن در فصل سرما در روزهای کاریشان را دشوار می‌دانند و از این بابت پریشان به نظر می‌رسند.
این جانب سخی محمد سرمعلم مکتب ذکور باان علیا می باشد. سالهای قبل در یک دو سالش 20-20 سیر می دادن یا چند سال پیشترش او را زیاد می دادن یا 120 سیر 100 سیر می دادن. اما اگر بسیار سرد نبود خب شخ می شدیم در اینجا. دیگه بر ما مواد سوخت که چیزی کدام از ریاست معارف تافیلا ندادیم.
این جانب سرمعلم سید هاشم، زمستان خب بازم سرد است، 20-20 سیر چوب سالای گذشته برای ما دادن. امسال در سال 1394 تا فعلا هیچ مواد سوخت داده نشده. نمی فهمیم که لحظ چی است، چرا داده نمیشه. با اجیرای خود زغال خریدیم از پیسه شخصی خود. تا فعلا هم در خود مکتب نه کدام بخاری ماندیم، نه کدام مواد سوختی دیگه داریم.
تا فعلا خیلی زمستان ما در اتاق سرد ششتیم، کدام مواد سوخت امسال برای ما داده نشده. بعد ما به ملازمین ما کمک میکنیم، او هم امکان مشکل دارن که مواد سوخت به او داده نمیشه که کفایتشان کنه. ما خود معلمین پیسه جمع میکنیم و زغال برشان میخریم که تا زمستان در داخل مکتب صحیح یا مکتب اداره کرده بتونه.
این شکایت کنندگان با این باورند که به دلیل موجودیت فساد اداری زمینه سازی صورت میگیرد تا سهمیه محروقاتی فصل زمستانشان حیف و میل شود.
فساد به خود ریاست موجود است، نمیدیره معارف موجود است، یک تاثیر بد است که یعنی پیش کل مردم بدنام است.
اما مسئولان ریاست معارف ولایت پروان در این حال که مشکلات در این خصوص را تایید میکنند میگویند برای حل این مشکل اقداماتی را انجام دادند. نظام الدین رحیمی معاون ریاست معارف ولایت پروان به رادیو آزادی گفت به زودی به این مشکلات شکایت کنندگان رسیدگی خواهد شد.
ما پیشنهاد منظوری شکل جهت منظوری به وزارت معارف میره نوشته کردیم. انشالله فردا امو منظوری شاید بگیرن از وزارت دوباره میایه. ما چوب انشالله در تا یکی دو روز دیگه توزیع میکنیم به ولسوالی ها. سهمی هر ولسوالی و ریاست معارف تربیه معلم هر کدامش علایده است، چوبشان رو برشان میتیم، اونا بر مکاتب و به اداراتی که دارن توزیع میکنن.
این برای بار اول نیست که به خاطر نبود امکانات لازم زمستانی از مسئولان ریاست معارف ولایت پروان شکایت ها بلند شده است. پیش از این نیز در موارد مختلف از این مسئولان شکایت و سر و صداهای شنیده شده است. اما نگرانی های بیشتر شماری از استادان مکاتب و مامورین ریاست معارف ولایت پروان از آن جا ناشی می شود که احتمال حیف و میل امکانات زمستانیشان وجود دارد. برخی از این شکایت کنندگان که از گرفتن نامشان خودداری می کنند می گویند با توجه به سهل‌انگاری و بی پروایی در زمینه رسیدگی به مشکلات زمستانیشان به نظر می رسد که مواد محروقاتی آنان در ماه حمل برایشان برسد و در آن صورت این امکانات را مسئولین ریاست معارف پروان به منازل شخصیشان انتقال می دهند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پس از سفر وزیر امور خارجه عربستان سعودی به پاکستان، برخی از احزاب سنی و شیعه در اسلام آباد مظاهرات را به راه انداختند. مظاهره کنندگان سنی دیروز بر ضد ایران شعار می دادند و اما معترضان شیعه از حکومت پاکستان خواستند تا از این معضله دوری جسته بی‌طرفی اختیار نماید. وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه برای دیدار دو روزه وارد اسلام آباد شده بود. مطبوعات پاکستان می گویند وزیر خارجه عربستان سعودی در این سفرش با نواز شریف صدراعظم و دیگر مقامات ارشد پاکستانی بر علاوه مسائل مهم منطقوی در مورد تنش‌های سیاسی کشورش با ایران نیز گفتگو کرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
اسرارالحسن عباسی رهبر حزب به نام اهل سنت الجماعت در پاکستان در جریان راهپیمایی دیروز به خبرنگاران گفت ایران باید با مداخله آشکارا در امور دیگر کشورهای اسلامی پایان دهد.
ایران کی کلی اور واضح مداخلت اسلامی،
ایران به طور بی‌شرمانه در امور دیگر کشورهای اسلامی مداخله میکند. این کشور برای به دست آوردن منفعت خود به هر جای جهان میتواند حمله کند. این کشور در میان مسلمانان خونریزی ایجاد کرده و تنش‌های فرقه‌ای را به اوجان رسانده است. پس از اعدام شیخ نمر النمر، روحانی شیعه از سوی عربستان سعودی، شماری از معترضان خشمگین ایرانی بر ماموریت‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در شهرهای تهران و مشهد حمله کردند. بعد از این حادثه ریاض و تهران روابط دیپلماتیک خود را قطع کرده و سفیرانشان را به کشور فراخواندند. شماری از کشورهای متحد عربستان سعودی مانند امارات متحده عربی، سودان، قطر، بحرین روابط خود را با تهران همچنان قطع نمودند. همزمان با این شماری از شیعیان هم در اسلام آباد دست به مظاهرات زدند. آنها خواستار بی‌طرفی حکومت پاکستان در تنش‌های سیاسی بین عربستان سعودی و ایران شدند. امین شهید رهبر حزب شیعه ها به نام وحدت مسلمین دیروز از حکومت پاکستان خواست تا از پیوستن به ائتلاف به رهبری عربستان سعودی خودداری کند.
کل سعودیه که وزیر خارجه،
وزیر خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه در اینجا بود. او نه تنها از پاکستان خواست تا در ائتلاف نظامی به رهبری آنها بپیوندد، بلکه به خواست خود نیز تاکید کرد. ما باور داریم که پاکستان خود درست قضاوت کند و استقلالیت خود را در خط مشی خارجی مشخص نماید و از پیوستن در چنین یک جنگی که برای 200 میلیون پاکستانی فقط مشکل ایجاد کرده میتواند خودداری کند. ایالات متحده آمریکا از عربستان سعودی و ایران خواست تا از خود خیشتنداری نشان دهند و با رعایت میثاق‌های بین‌المللی مشکلاتشان را از راه مذاکره و گفتگو حل کنند. دولت افغانستان هم تنش‌های سیاسی بین عربستان سعودی و ایران را تهدید برای امنیت منطقه خواند و از هر دو کشور خواست تا مشکلاتشان را از راه مذاکره حل کنند.
رنگ‌های
زندگی.
میشه خدا معرفی کنین؟
اسم سید پاچا و ولد سید آلم.
فعلا در کدام موقعیت هستین و مصروف چی کار هستین؟
ما مصروف کار گل هستیم دیگه، گل میبریم برای گل فروشی ها شهر نو. حال قرار داریم در بند قرغه همین چیزای گل لاخ و گلای طبیعی جمع کنیم برای گل فروشی ها دیگه، همین خمچه و این چیزا میزنن،
بعضی چیزای تزینی جور.
بله تزینی.
از چقدر وقت این کار شروع کردین؟
شش ماه میشه که شروع کردین.
خب تنها در بند قرغه میایین یا که در دیگه موقعیت
ده طرف چمیر پلچرخی میرم؟
اونجا چی هست؟
اونجا گلای خار است، رنگ و رنگ چیزای طبیعی دیگه از همو استفاده میکنیم میبریم برای گل فروشی ها. دیگه طرف شمالی میریم، سر خوجه قره‌باغ اینجا میریم، از اینجا میریم.
خب چطور در فکرتان گشت کی کار شروع کنین؟ این ذوقتان بوده یا این که خوشتان آمد؟
این یکم چیزایی که فهمیدم که گل فروشی ها کار است، بردم یک نمونه باز از این گفت از این بیار بشه. ما دیگه باز ما دمی کار خود انداختیم دیگه، پیسه یک خشمش از این میکشیم.
هم کار دلچسب و هم عاید خوب دارد.
بله. روز 1,700 میشه دیگه، پیسه خشم میبره.
بسیار کار خوب است.
از اینجا میان تفریح میکنیم، یک چیز پولم و دست میاریم، پیسه حلال است دیگه.
چون تو تنها خودت میایی یا از فامیلم کدام کس؟
نه دیگه خودم میایم، تنها میایم. باز وقت این بچه هکم از ایره امروز آوردم گفتم یک اتمک کمک شد.
خوب است. تو خودت تصمیم نگ گرفتی که گلسازی جور کنی؟
برادرم گلساز است، لاشار نه، او 35 سال است که در کوچه گلفروشی است. بازگه من نتانستم این رشته را ما پیش برم و پیش بردن. چند برادرم یکی در جرمنی است و اون گلساز است، یک برادرم در شار نه است گلسازی داره. در شار نه گرفتم، دیدم که از اینیا یک دکان استفاده میکرد. یک دکان بود چیزای طبیعی، سبز شینه خوری جور میکرد و گلدان جور میکرد. باز من نمونه بخش ازی بردم، باز گفت از این ویار بخش من. حالا رواج شده که به کل گلفروشی ها میبرم. حالا
این گلا را چی میگن؟
این گل لخ میگن. ایره
گل لخ از کدام قسمتش بازی را قیچی میکنی؟
ایره از وسطش قیچی میکنی که دراز هم نباشه که کوتاه نباشه، متوسط باشه. اونو گلکایش میگیره، اون گلکایش
میگیره، اون
گلکایش او را با تک میتیم یک پخته اک داره و هایش میریزه باسم و چیگک اصل گلش میمانه باس و دگاهش که از پخته اک شست میره وار میتکنم باس وار را میگیرم.
چی فکر میکنی این پخته اک شما یک زیبایی خود نداره؟
پخته اک شنال باز در جانم یکان دو میچست و باس
یایی که تا موقعیت رسیده نمیشه نه؟
بله ها تا که موقعیت میرسته خرابی میکنه در جان مردم شده در مویتر دیا.
چطور زندگی
خوش مگذره؟ از مشکلات ها را تیر کردیم دیگه. حالا شکر از شکر میکشیم سر حاله مشکلات ها را زیاد تیر کردیم دیگه.
تشکر، سلامت باشید.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.